آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. لیکوالا او شاعره پروین ملال.
ده ختیځ ادبی بهیر ده ټول غړو څخه مننه کوم چې زای په خپل عالمانه او ارزښتمنو نظرونو مناسبولم.
داخلي ملال د شری کلیاتو د غونډې مخکتنې ته استاد آصف سمی موویل.
عرفاني شخصیت پکې د دې د شخصیت په جوړونه کې ډېر زیات نقش لري.
لکه لیکوال سلم الشنوار سره شخیدلې.
هر څومره چې دا کارونه تیریږي، یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډېره محسوسه وکړم.
پری خبرونه کې مو په غزنی کې لیو دوه خبرو
د سلاند کې چې پدې کې نه یوازې میلمانه سړی میلمانه راغشتل کېږي، بلکې د تر څنګ شزینه میلمنه هم راغشتل کېږي. پغه کې خورلنې خپلوان ټول سره یو ځای کېږي، میله جوړي.
په کونړ کې د هشر دود یو ځل بیا په غوړې دودې. نور مطالب هم لرو کتر پایا را سره ملو. ختیز ادبی بهیر د شاعر او لیکوالی پروین ملال د شری کلیاتو وړانګې وړانګې می پاهو مخکتنه وکړه. وړانګې وړانګې می پاهو کتاب په 1508 مخونو کې په کندهار کې په وروستیو کې صداقت خپرندوی ټولنې چاپ کړ. پر دې کتاب نقاد احسان الله درمل په دې سرلیک پروین د تتو ماتو ستوریو آواز په نوم سری سری کلی ده. په دې مقدمه کې ډاکټر درمل دی کې لوی شاعران څلورو مسؤلیتونو ته اوږه ورکوي: زمانی، مکانی، ټولنیز او هنری مسولیتونو ته. او پروین فیضزاده ملال د معاصر شعري بهیر داسې سرلارې ده چې د دې ټولو مسولیتونو لپاره جګې سترګې او هسکه غړي راوتلې ده. د اغلی ملال د کتاب د مخکتنې په غونډه کې د علومو اکاډمي غړي استاد محمد آصف سمیم وویل چې پروین ملال یو عرفاني شخصیت لري او د دې تریخ ژوند د دې په شاعرۍ کې منعکس شوی.
نو بیخی دیو میده او چه سره او سره که سره تشبیکی لکزمان پا مشران و من دو شایران و که چه چوک نازو آنا یاده چوک یاده این عرفانی شخصیت بکیده دی ده شخصیت بجورونه که دیر زیاد نقش لگلی یو عارف خزده یو او خصوصا او ما چی سمرا لست دا او بیامی چه خبر سر مخشوی و د دې ژوند د کمزور سپتا سو تفسیر کو چې د محرومیتونو د هرمان نه ډک دی. او که د رحمان بابا خبره څوک ومني چې ځینې نه مني چې د شاعرۍ انګیزه هغه دردونه بولي، دا دستور دی چې د درد زګیروی خیژي. ګنې څه د رحمان د شاعرۍ که دا د شاعرۍ انګیزه وي، نو مېرمن ملال ټول ویر ویر او ټول غم غم او غمیزه غمیزه او آدمیه ده د دې د ژوند او همدغه صفتت مکونه مستقیم په خپل مکان.
د وړانګې وړانګې مې بهو شعري کلیاتو مخکتنه د لیندۍ په 18مه په جلال آباد کې د ننګرهار په عامه کتابتون کې وشوه. د مخکتنې په دې غونډه کې شاعر او لیکوال دوست محمد دوست د اغلی ملال آزاد شعرونه وستایل.
اغلی پروین ملال له غزل په آزاد شعر کې ډیره بریالۍ ده. کاش د غزل پر ځای دې برخې ته ډیر کار وکړي. په ډیر ادب پښتني خور اغلی پروین ملال ته دا پښتو لنډۍ نظر کوم چې ستا د ښایست ګلونه ډیر دي زولۍ مې تنګه زه به کوم کوم ټولو درنښت.
د مخکتنې دا غونډه د ختیځ ادبي بهیر 1509مه غونډه وه چې پکې یو شمېر برخوالو د اغلی ملال شعرونه وویل. د دوی په ډله کې فیصل ملکزی د اغلی ملال یو غزل ترنم کړ.
غم تمو د غم کې سلا پات دا غم تمو د غم کی سلا پات دا ہے نشپیت د تور تم کی سلا پات دا غم تمو د غم کی سلا پات دا شپید د تور تم کی سلا پات دا زما بوچ گریوان پسر لران غے زما بوچ گریوان پسر لران غے گتا دنم کی سلا پات دا نشپیت د تور تم کی سلا پات دا یو بل تند مینے بلد مین دے یو بل تند مینے بلد مین دے زغم تا دا ستم کی سلا پات دا شپیت دا تور تم کی سلا پات دا غم تمود غم کی سلا پات دا شپیت دا تور تم کی سلا پات دا ژوند تیر وے د ازغو پسر ژوند تیر وے د ازغو پسر دم تمود دم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا غم تمود غم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا بیا د وخت طوفان ستر گسری کڑی دی بیا د وخت طوفان ستر گسری کڑی دی نو تد بل چم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا غم تمود غم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا
د غونډي وبل ځوان برخوال ارشاد الله دانش هم داخلي ملال یو شعر پترانو موایا
سترگی دی زما پلور کگی کڑا درن زما سترگی دی زما پلور کگی کڑا درن زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما ماد جام پرملا دا تمنا لا سنا خی دی مد جام پر ملا دت منا لا سنا خی دی ڈکی رات دات شی پیالے کڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما موخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے آہی اوخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئی وہی پورت می د غم دا جنا زیکڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما سترگی دی زما پلور
کگی کڑ نا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑ درنا زما ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندال ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندل پان میں پر زڑ باندے نغمے کڑ درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑ درنا زمنا سترگی دی زما پلور کگی کڑ درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑ درنا زما بلی پلمبو کی
د مخکتنې په دې غونډه کې د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همت مل وویل چې پښتانه بختور دي چې د پروین په څیر ملاله شاعره لري. له ښاغلي همت مل څخه به د دې غونډې د مقالو په اړه واورو.
خبره دا ده چې د نقد مسله هم و، ځکه د نقد برخه دا و چې زیاترو استادانو دا خبره کوله چې پروین ملال تر غزل په آزاد شعر کې لوی لاس لري، که د آزاد شعر ته او نظم ته کار وکړي نو دا به ډېر ښه وي. خو بیا ځینې په دې نظر و چې په دواړو کې به لاس بری دی او هنریت په دواړو کې شته. انزور صاحب خو استاد محمد آصف صمیم خو دا خبره هم وکړه که نن سبا موږ په ښځمنو شاعرانو کې حساب کوو نو په لومړي سر کې پروین ملال نوم یادولی شو. نو بله خبره دا وه چې د پروین ملال د شعر په منځپانګې خبره وشوه. منځپانګه یې دا چې ته هر چېرته شعر لولې که مکتب نه لري هم پوهېږي چې دا د یوې ښځې شعر دی، د ښځینه احساسات او د وطن خبرې پکې شوي دي. د وطن درد او غمې د خپل درد سره را یو ځای کړی او یوه ګډوله یې ترې جوړه کړې، خپل غم او د وطن غم. بل د پروین ملال چې شاعری کې چې ډېر تر سترګو کېده هغه د پروین ملال هغه افغاني یا پښتني نزاکتونه، دود او دستور، د حیا مسله وه. لکه یو بیت چې خدایه څنګه غسل وکړم بې پړونی، خدایه څنګه بې حجابه سم ستا ذات ته. یعنی دا خپله چې هم شرعي جواز لري خو بیا هم دا د حیا یوه جلا بیلګه ده چې پروین ملال راخیسته او شعر کړی دی.
همت مل صاحب، یو وخت ډېر کلونه مخکې چې به افغان ادبي بهیر په پېښور کې فعال وو، هلته به د ګڼو نارینه و ترمنځ پروین ملال هم په غونډو کې ناسته وله او یوازې به وه چې دا جرأت یې درلود چې په داسې غونډو کې برخه واخلي. ستاسو په غونډه کې میرمنو برخه اخیستې وه؟
زموږ په غونډو کې یوازې اوس نه، په جمهوریت کې هم ښځو برخه نه ده اخیستې، ځکه د هغه وخت کې مونږ د دې د هغه طرفدارانو چې استادان دي داسې کار وکړي چې د ښځو یو بهیر دې جوړ شي او استادان دې ځي هلته دې درسونه ورکوي او لکچرونه دې ورکوي او پرېږده چې ښځینه خپل احساسات په آزادانه ډول وړاندې کړي. نو اوس هم د ښځو ګډون پکې نه و او پخوا هم نه.
بیرته که د پروین ملال غونډې ته راوګرځم، په دې غونډه کې تاسو ټوله غونډه همدې د وړانګې وړانګې مې بهو کتاب مخکتنې ته ځانګړې کړې وه او خبرو ته، که نه مشاعره هم په غونډه کې وشوه؟
یوازې اندې کتاب ته ځانګړی شی و چې زیاتره مدیبانو پر خبرې وکړي وزن ترنم ویونکو شیرنه ویل او ځینې داسې ترنم کوونکي مو چې هغوی ځینې نور شیرونه وویل خو هغه ډېر کم و. نور دا غونډه یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه او ټول خبره په همدې کتاب را څرخېده.
د ختیځ ادبي بهیر له مشر ښاغلي همت مل څخه مننه. اوس په پخپله له پروین ملال څخه واورو چې د دې غونډې په اړه له ازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړي.
هغه د شاعر په قول یکی قطره باران ز ابر چکید خجل شد چپینهای دریا بدید. د ختیځ ادبي بهیر د ټولو غړو څخه مننه کوم. همدا ډول د ډیر دروند استاد سمیم صاحب، دروند ورور ډاکټر زرین انزور، ښاغلی عبدالهادي فرهنګ، د ختیځ ادبي بهیر د ټولنې د مشر ضیاءالدین همت مل صاحب، ښاغلی دوست محمد دوست او نورو درنو دوستانو څخه مننه کوم چې زه په خپل عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم. همدا ډول د اوغ شاد زلمو څخه هم مننه کوم چې په خپلو ښکلو ژغونو یې زما شعرونو او تورو ته سا ورکړه.
له منلې شاعرې پروین ملال څخه مننه. اوس په له دوی څخه د دوی یو آزاد شعر ته غوږ شو.
ترورستنی میراج ستا په ځګر باندې بشنی سي د کر شات او پوي چني د گریوان ورونه بده دواړه وزر پرانسي پر پر پونو کې براوړي د بيديا د سپینو پر خو حريري په لوشه تولم بيدل شي بي د جنتون ورني غیر بده راوړي د عدن او د فردوس د بنا د عاطفي ګلونه رنگين مهين خیالونه قدم قدم بده یو چا ستادله منی پایلسي یو څوک وراسي ستا په شونډو به د ټولو کائناتو د ښکلا په ټول مسکا خبره کړي. یو څوک وراسي ستا خوبونو کې به چمن چمن ښکالو د ساوي شکلي. یو څوک وراسي ستا په مینه کې به د سور او تال د مځکي خوږه جړه خبره کړي. یو څوک وراسي ستا په خونه کې به د پاس پوژني او ټولو ستورو په لاس یو رڼا بله کړي. ستا په ځګر باندې بشنی سي د کرشاتو او پوي چني د بوجي ټال کې به دي وسنګوي د اسمانو پرښتې په ښکلو ښکلو ټاپوګانو کې به د نیلو فار د لپوتړمي اوبه لکه پیالې د زعفراني چایو د لمر د ګام واخلې د محسوساتو ښکلې حس به د یو پام واخلې. ته به شمار کړې په سیندونو کې د شور نغمې. ته به راټولې په لمن کې کړې د غرونو وږمې. ته به احساس کړې د غاټول او د ریدي رادې. ته به د سیورو ځنګل د خیال د بام واخلې. ته به ښکلا د احترام واخلې. ستا په ځګر باندې بشنی سي د کرشاتو او پوي چني ژغ به دي راوړي د بنګال او د ډیلي د ښاره د جادوګرو څو سندرو څپې نرم لمسونه به دي شونډې ښکل کړي. بیا به دعا دعا سي خواږه خواږه لکه نبات لکه شکرې بسي لکه وریشم داسې پاسته لکه د زانو قطارونه بسي اوم اسمان ته به رسا ولاړ سي. ستا په رګونو کې به لکه د ګولي شربت خوږه ارواح ورسي. د هر سا سره به دي په نګهتي غېږه کې د یوه چا د تنکۍ شونډونه خوږې خوږې موچکې واخلي. ستا د وجود په هر یو حد او هر امکان کې به د سپېڅلتوب تر وروستني مقامه د کرتوب تر وروستني معراج د هسک تر څوکو یوه نوې مینه وټوکېږي. ټول کائنات به دي وغېږ ته راسي. ټول کائنات په دې وغېږ ته راسي. قدم بکشیش دې ستا د زړه کوم په مراندو. ته به د ښکلو نکهتونو پسرلیو مصاحبه سې. ته به څه وړاندې تر اشرف المخلوقات ته به صاحبه سې. ستا تر قدم لاندې به جوړې سي جنت ته کوڅې. ته به اغلې ته افضله محترمه به سې. ته به هوا ته هاجره ته به مریمه سې. ته به هوا ته هاجره ته به مریمه سې.
لا یوې خبرتیا وروسته د کیسلی کوال سولمل شینواری سرګندونی لرو. دی وای نن سبا خپل کیسې د بخوا په څیر ژر ژر نه خبروي.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
کیسه لیکوال سولمل شینواری چې نه داستاني ټولګي چاپ شوې دي، نن سبا د خپلو کیسو له چاپېدو سره محتاطه شوې دي. د دوی لومړی کتاب درویشت کال مخکې د زړی کلا په نوم چاپ شو، بیا تر 2000 شلم کال پورې څو څو کال وروسته د کیسو مجموعه خپرې کړې، او له 2000 شلم کال را په دې خوا هر کال د دوی د کیسو یو کتاب چاپ شوی دی. د آزادی راډیوي مجلې ته وویل چې اوس احتیاط کوي.
زه اوس مجموعه لرم، یعنی درې مجموعه لرم چاپ ته آماده، اما یو مجموعه هم د سره کتنه غواړي، بل هم غواړي، بل هم غواړي، او ځینې کیسې په هره مجموعه کې غواړم چې دوه درې کیسې ور اضافه کړم.
د بیا کتنې مسله تاسو یاد کړه، پخوا مو هم په 2000 کال کې چې کله کیسې چاپولې هغه وخت مو کیسې ډېرې بیا کتلې، او کنه اوس نن سبا ډېرې ګوري؟
ولله دا که روغتیا درته وایم، د وروستي کلونه په دې فکر کې ولیدلم چې کیسې باید بیا وکتل شي، بیا وکتل شي، بیا وکتل شي. هر څومره چې دا کلونه تیریږي، یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډېره محسوسه وم. نو هغه وخت مې د وروستي کلونه بل هوته آتا د کیسې چې اوس لیکم آتا د نورو رسنیو ته لکه ویب سایټونه دي، یا خپل فیسبوک ته، یا نور حتی دو ته نه ورکوم، یعنی کیسی بیا بیا گورم، بیا بیا گورم.
چه شی تاسو تا دغه احساس در کرده ده چه کیسی بیا بیا و گوری؟
نو ددی دیر عوامل دی، ددی عوامل یاو ده نړیوالی کیسو مطالعه ده چه حالتای وینی، بل ده خپلو خو کیسو، بل ده سالم و ناخدونو او ده کیسو مانی نو معلوماتو دغه ټول مجموعه سوی ده، او زی اڑکڑه مچ کیسی بیا بیا و
د په کیسو کې دي چې تر اوسه پورې دا پورستیو کې تاسو خپل کیسې بیا بیا ګوري، په کومه برخه کې مو داسې احساس کړی دی چې د بدلون وړ دی؟ یعنی هغه برخه دی بدلون وړ ده؟
د بدلون وړ خو څو دي، یو خو خپل د کیسې سټراکچر دی عمومي، خو په هغه د ټولو نمایم چې دی د کیسې نثر دی، په نثر باندې بیا فکروم، په ژبه ډیر هغه کوم، او ځینې کیسې راته فرزن پای هغه څه چې زه غواړم نه تکمیل نه بشپړ نه، او یو نیم کیسه د دې ضرورت لري چې شروع باندې بیرته فکر وشي، او دا ډیر مهم دی. کیسې شروع او د کیسې پای دوه ډیر مهم دي.
داسې کیسه مو هم تر اوسه پورې تر سترګو شوې ده چې تاسو سمه کړې ده، وروسته بیا فکر هم کړی دی، وروسته لې وخت چې دا سمون سم نو تر دې خو لمړی بڼه بهتره وي.
ولا دا غسی نه دی تیخی بی، البته لما سره
تاسو کله داسې احساس نه دی کړی؟
نه دی کړی، ما فردی نه دی کړی. داسې بعضی شروع کیا جمله دا غسی شوی دی، اما په ټوله کې نه دی شوی. ټوله کې فیز نه کیسی داسې دی چې ما به خې سټراکچر خدا ډیره یو کیسې، مګر نور زیاتره کیسې داسې دی چې یعنی لک جوړه خوړی، لک جوړه خوړی په لک جوړه معنی کیسا
سولمل صاحب، لکه څومره چې زه خبر یم تاسو کیسې په کاغذ لیکئ، په قلم باندې لیکئ، کمپوز کوئ نه؟ د هغه کسان چې کمپوز کوي هغوی ممکن د بیا سمون لپاره کار آسانه وي، ځکه چې کېدای شي چې د کیسې هغه لومړی بڼه په کمپیوټر کې وساتي، په دومه بڼه کې تغییر پکې راولي، او بیا دواړه سره مقایسه کی. فکر نه کوي چې په قلم باندې څوک په کاغذ باندې کیسه لیکي او سموي، دا کار سخت دی.
دا کار خو یو خو د تخنیک مشکل دی، یو وخت هم سپما ده، په کمپیوټر لیکل مخامخ لیکل دا کې د وخت پرسیره باندې زتا سره موافق یم چې سمولی اصلاح کولی ایډیټي آسان دی، او ام وخت ډیر مهم دی، ام د وخت په اړه ډیر ګټور دی.
نو ولې تاسو کمپیوټر ته مخه کوینه؟ علت څه ده؟
ولا کمپیوټر ته خو نو نه علت ده، مخ خپل تنبلی ده نو نه پیګم تر زکه چې دا کار ما باید ډیر پخوا کړی وای. کروختیا درته وایم لږ بز ما په دغه کمپیوټر کې د توانایی نشوالی می زله پترته مکتب د تخنیکی شیانو سره ډیر بلد نه ما یا ډیر پکې خنه ما. هغه وخت کې چې کلونه وړاندې چې ما اول ځل کمپیوټر ولیده درسونه مې د کمپیوټر لوستل کله البته چې کله اروپا ته راغلم عام سر مې نه په خلاصېده. او هغه وخت کې چې ما د ټایپستان لیده مخکې دي چې د کمپیوټرونه وګورم افغانستان کې دا ټایپ پرته عجیب ښکاره کېده چې څنګه انسان کولی شي چې په عین وخت کې فکر وکړه په عین وخت کې ګوتې لاړې شي د کیبورډ ته. نو نه پوهېږم دا اطراط کې دغه چې یو یو ستونزه ایجاد شوه چې ولا په یو وخت کې هم لیکل او هم فکر کول دا به شونی نه وي. البته ما ته دغه شوه کني ما خلک لیدل او بل په افغانستان کې داسې و چې هغه وخت کې خو ټایپ یوازې که نه د ټایپستان ځانګړي خلک په اداراتو کې چې یوازې همدا یې کار و. نو دغې نه معاش اخیسته نو لیکوال او شاعر او مؤلفینو په قلم باندې لیکل کول. نو دغه دغسې یو هغه ما سره ملګری که فکر چې دا ګونې ګران کار دی. بل هغه دا و چې دې وروستیو کې زما کمپیوټرونه پرله پسې خرابېږي دغه مې یو ډول زما زړه د دې کمپیوټرونه تور کړ. نو ستاسو اصرار او د نورو دوستانو د استاذیا و ما اړ کاندي چې زه نورې لیکنې په کمپیوټر باندې وکړم.
دا ستاسو دلیل یو شمیر نورو دوستانو هم ما ته ویلی دی چې هغه کسان چې تخلیقي لیکنې کوي هغوی وایي چې کله په یو شعر باندې فکر کوم یا په یو داستان باندې فکر کوم اول ته کمپوز کوم فکر مې ګوتو ته شي چې اوس الف په د بی په ځای ونه لیکم بی د جیم په ځای ونه لیکم. اما دا خبره هم په پیل کې په ځای ده تاسو ویل چې څوک یې مو کمپوز کړی دی. فکر کوم دا له تجربه سره ده یعنی کچرته تاسو زباور لرم که یو دیرش چلویشت کسی ولی که لاغه ورستمو اغه گوتی په خپل حروف ته ورزی او ذهن به مو آزاد وی ذهن به خپل کار کوي او کمپوز به خپل کار کوي څنګه د سنیات مو کړه سولمل سه
او کمپوز به انتقال به بیخی سل فیصد انتقال کوم او کمپوز باندې به انتقال کوم. دا اوسم یعنی ما ته لوی استوز زری لیکلی داستانونه لرم خو دغه چې نو ټایپ کړم نو لدین روسه به خپل قصې په کمپیوټر کې خامخا لیکم.
لا شغل سولمل څخه مننه. ازادي رادیو یادبی مجله پروګرام د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اوریدلی شئ. همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک کې در سره شریکو او تاسو د خبرونه په ازادي رادیو کې د چهارشنبه پنځشنبه او جمعې په ورځو اوریدلی شئ.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیو مجله کې ووري
لنډی کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې دودونو ته مخه کوو. مخکې تر دې چې په کونړ کې د حشر دود په اړه معلومات تر سره شریک کړم غزنی ته مخه کوو. لاغه ځای د ژمي په درشل کې د یو دود په اړه لاندې د افغانستان د نورو سړو سیمو تر څنګ په غزنی کې لا هم دود دی. د سړو سیمو خلک د کال له پیله ل خپل توان سره سم یو دوه درې او بیا تر دې ډیر پسونه ساتي بیا یې په منی کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښې وخوري. د لاندې لپاره ځینې مش حلالوي ځینې د نورو څارویو غوښې لاندې کوي. د لاندې کولو په ورځ قربانه خاصه میله لري چې په ځینو کې نجونې او ښځې هم برخه اخلي. په دې اړه نور په دې راپور کې
رحمت الله د غزنی ښار شمال ویدیز لور ته د څارویو په گنج کې ولاړو د لاندې کولو لپاره پسه اخلي. رحمت الله وای نور کلونه به د لاندې لپاره پسه نه ساتل خو سش کال یې نه دي ساتلي. نوموړی زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع د چکل مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارات لاسرسي نه درلود، نو د دې په خاطر چې ژمه په ډول باندې تیر کنو بدای او پس یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې ولی لغه ورسره دوت پات سوي در تر دې وسه پوری، بل خصوص په غسړو ولایتو کې چې مثلا غزنی د مثلا نور ولایتونو دي چې سرتسیره دي هغه کې لاندې زیاتره کیږي. دا لډیر په خوا پات سوي د دوت وسم هم دغه دوت هم د سره واند
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانیو دودونو څخه یو دی. دا دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله له خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډېر پسونه ساتي او بیا یې په مونې کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښې وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کوي په کلیو بانډو کې د لپخوا هم دغه رواج دی دود پاتې داسې کله چې لاندې وکړي بیا نو جګر او یو څه غوښه پخوي، بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي یو ناسته کوي. نو دغه له ډېره پخوانه دود د اوس هم په ډېری مناطقو کې دغه دود شته، خو د پخوا پرتله باندې اوس څه کم سوی د مخکې دغه دود ډېر و.
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې موږان حلالېږي، بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمي کې غوښې په اسانه پخېږي. بیا هم رحمت الله
په وس پورې تعلق درلود، هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغه سیمې کسان مې هم لیدلي دي چې د وښ بچی موږ هغه عامه اصطلاح کوی جونګی ورته وایو، نو هغه هم حلالېده. اته بعض کسانو به داسې تنکیس خوندر حلالول دي لاندې په ډول باندې، کم مثلا یو داسې ډنګر پسې به ورسره حلالول دي، هغه تر څنګ به یې د خوندر لاندې هم کول، نو دا به مکس کول بیا بهترین خوند درلود.
ډیری خلک په دې باور دي چې اوس د لاندې میلمستیا د لاندې تر لړمونه او یا غوښې پورې محدوده نه، بلکې اوس په دغه میلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد ناشر
او فرق یې له پخوا سره د لاندو دغه د میلمستیا او دغه داسې مثلا نور کله پخوا سې به لاندې کېدل صرف هغه په مسله موږ ورته لړمون وایو یا جګر دغه به پخېدل. اوس نو ډېر شیان ورسره مثلا وریځې قورمه او شیروا یا دغسې نور فیرني او مربا دغه شیان اوس فیرنډ کې اضافه شوي دي په دا اوس وخت کې د لاندو په موسم کې د لاندو په میلمستیا او مړیو کې.
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې میلمستیا ته ځینې ښځینه میلمنې هم راغوښتل کیږي. حمیده وایي دغه میلمنې خورلڼې د هغې میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کېږي په دې کې نه یوازې میلمانه سړی میلمانه راغوښتل کېږي، بلکې دې تر څنګ ښځینه میلمنې هم راغوښتل کېږي. په هغه کې خوړلنې خپلوان ټول سره یوځای کېږي، میله جوړوي.
پخوا به د لاندې پسونه د لندې میاشتې په وروستیو کې حلالېده، خو اوس دا کار مخکې او د لړم میاشتې په نیمایي کې کېږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کېږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تیره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینهو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري، او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کیږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
په غزني کې د لاندې دود ژوندی دی، په کونړ کې بیا د حشر مړ ژوندی دود یو ځل بیا په غوړېدو دی. خلک کوشش کوي چې سړکونه، پلونه، ویالې، سربندونه او جوماتونه په خپلو لاسونو او پیسو جوړ کړي. په افغانستان کې جنګونو، کډوالۍ او د بهرنیو وړیا مرستو دغه لرغونی دود پیکه کړی و. اوس د کونړ په ډېرو ځایونو کې ځایي اوسیدونکو مټې رابډ وهلي او ټول ګډې کارونه ترسره کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د لنډلام سیمه کې د یو جومات جوړولو لپاره له سلو زیاتو کسانو اشر کړی. په غره کې د نختر ونه وهلې او له هغې شاوخوا 25 متر اوږد تیر جوړ کړی دی. هر یو تن له خپل کور څخه رسۍ راوړي، په دغه اوږده او درون لرګي کې چولی او د جماعت په لوري روان کړی دی. د چپی درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان صافي د اشر د دود پاړه ازادي راډیو ته وویل
25 متر تقریبا یو بشته جغره کې غوښتل د درېسه او کسان د شاو خپلو نه چې چپ درې لندلام کله سلیمان شکیو جمعه جوړیږي وس مشک نمونه خروات د اشر کې یو وای یو ډنګره لاله یو مرنسته کې نور به ار خپل پړه راخلی پړي کې سر کې اوس په کورندې اپ کې ټاکو یو اتی اصل نه پر د لرګي او فاتي اتی اصل نه پر بل فاتي یو لزدول مخ ته یو څه شان راکاږي اندار اولی اندازه جمعه جوړي اندازه نادره کار کې اندازه د ولو د سربندونو کار کې د پټو کار کې خدانه ساپتون راشي زلزلې وشي سیلابونه راشي.
خاغلی ساپی راته ول د ټولګټو چارو تر سره کولو ترڅنګ د بیوسو او کمزورو کسانو سره هم کلیوال په هغو کارونو کې مرسته کوي چې تر سره کولې د یو او دوو کسانو لباس وتلی او ډیر وخت تارته لري.
کارور پیسې نم لري او ورور سره د دې امکانات نمي خدا قوم را جمع کیږي یو اتحاد او تکي سونو خل را جمع کیږي د ډوړی چې خپل خو یو بس هغه کار پورا اجرا کوي. په دې شکل په خام مکتبونه جوړول په دې شکل سرکونه جوړول د چې تومره لوی کارونه دي دا اوس چې پروژې دي یا خارجانو غټي پروژې وي حکومتونه کوي دا ټول کارونه د ملت کول دي ولس کول دي د افغانانو کول په پښتو کې ډېر ښه کلتور دی.
یوازې د چپی درې ولسوالۍ کې د اشر دود په وسیله خلک مشکل کارونه نه ترسره کوي، بلکې د یاد ولایت په ماڼوګي، وټپور او نور ولسوالیو کې هم قومونو اشری چارو ته مخه کړي او ځانونو ته په خپلو مټو او پیسو د ژوند اسانتیاوي برابروي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړی عنایت الله ضیا وایي د حشر یا اشر کارونه د ټولنې د یووالي، د افغاني غني کلتور، د ټولګټو پروژو تر سره کولو او عامه شتمنیو ساتلو لپاره اړین دود دی.
عامه شتمنیو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. په کار دا چې حکومت دې ته خپم لرنه وکړي، دغه دودونه چې پاغي باندې زمونږ ټولنه هم خوندي کیږي، زمونږ خارونه او کلی کوڅې ور باندې آبادیږي، نو د حشر دغه یو آسان لار ده چې هم په منګه ټول ولس یو ځای کولای شو او ورسره په دې طریقه باندې کولای شو چې دغه سي غټ درانه کارونه په آسان ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو، هم په ټولنه سهم شي.
خلک وايي په افغانستان کې د جنگونو او ګډوډۍ ولپل کې دوه څخه وړاندې با ولسونو حکومت سره د سرکونو ویالو او په نورو مهمو پروژو کې د شر په بڼه همکاري کوله او د وطن په آبادی کې به یې خپل ونډه ادا کوله. خو د جنگونو او کډوالۍ پر مهال دا دود هم پیکه شو او په ډیرو سیمو کې خلکو ترې لاس واخستلو. اوس چې په کونړ او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې بیرته د غوړېدو او زیاتېدو په حال کې دی، نو حکومت ته پکار دی چې د دغه مهم دود د ژوندۍ ساتلو لپاره د ولسونو ملاتړ وکړي.
له همدې راپور سره ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړو. تر بلې ویمو زحمت شي بر په خدای سپارم. شدی وی او شدی پسې ډیر شي.
افغان غریب برباد شو د دې غم جړی ګم نفسونه شل غاله نومونه مخالف شو خیالونه مختلف شو نومونه مخالف شو او خیالونه مختلف شو د کور بغزو اسات مونږ لره نه دې مناسب نفسونه شل غاله دې دې غم جړی ګم ار سوف گټه د سمپي وطن بسو وطن کری د قومینه د زرونو نا به شوا خپويګم لته غم شرګم لته غم شرګم نفسونه شلغال سوف میاو سوف ملاشو د کسنا تپره شو وای کس په کمال سکرم شکرانه باندې مړېږم لدې غم ژړېږم لدې غم ژړېږم نه ننګشته نه غیرت او نه خاورې ته خدمت نن وګوره دنیا ته هر ملت سر په مورا چو پښتون غریب برباد شو لدې غم ژړېږم نفسونه شرغاله
وطن بسو وطن کی تپو مینت زرو مینت